څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 25 دقیقې پروګرام خپرېږي چې نوریاس نوری په دې خپرونه کې ستاسو کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې نور هیوادونه کولای شي په افغانستان کې تروریستان په نښه کړي. آصف دورانی له پښتو یو تلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي چې که څه هم افغانستان آزاد او خپلواک هیواد دی، خو د ده په وینا نور هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس کولای شي هلته تروریستانو پر پټنځایونو حملې وکړي. نوموړي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي مشران اسلام آباد ته وسپاري. د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې د هغو دوو ماشومانو جسدونه موندل شوي دي چې تېره اونۍ تښتول شوي وو. په هلمند کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دا ماشومان درې ورځې مخکې تښتول شوي وو او په بدل کې له کورنۍ څخه 3 میلیون افغانۍ غوښتل شوي وي. د سرچینې په وینا د پیښې په تړاو دوه مشکوک کسان نیول شوي. سیمه ییزې سرچینې زیاتوي چې تښتونکو ماشومان په بېرحمۍ سره وژلي او وروسته یې په یوه څاه کې غورځولي وو. د پیرو چارواکي وایي درویشتنه افغانانې پرون د برازیل پولې ته نږدې د قاچاقبرانو له منګولو ژغورلي. د جنوبي امریکا د دې هیواد لوی څارنوالۍ ویلي دي چې د افغانانو قاچاقبرانو ته پیسې ورکړې وي څو اکوادور ته یې ورسوي، خو هغوی دا کورنۍ غولولي او د پیسو له اخیستو وروسته یې د برازیل پولې ته نږدې په داسې یو کور کې اچولي وو چې خوړو ته یې لاسرسی نه درلود. ویل کېږي په ژغورل شویو افغانانو کې څلور ماشومان هم شامل دي چې یو یې د دوو میاشتو دی. د پیرو چارواکو دا نه دي ویلي چې د افغانانو قاچاقبرانو ته څومره پیسې ورکړې وي. د یوې لومړنۍ خپلواکې ارزونې پایلې ښیي چې د اوکراین په جګړه کې نږدې 50,000 روسان وژل شوي. دا احصایوي ارزونه د روسیې د دوو خپلواکو رسنیو لخوا د جرمني د توبنګن پوهنتون د احصایې د یوه استاد په همکارۍ شوې ده. په دې ارزونه کې د روسیې له دولتي ارقامو کار اخیستل شوی. دا ارزونه داسې مهال خپرېږي چې د لویدیځو اژانسونو د راپورونو له مخې کیف او مسکو په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې معلومات په وخت نه شریکول. او د چین په جنوب ختیځ کې یو کس په لینجیانګ ښار کې په یو وړکتون کې شپږ کسان په چړو وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې 25 کلن برید کوونکی نن تر برید وروسته ونیول شو. په قربانیانو کې یو د وړکتون ښوونکی، دوه ماشومان او درې تنه د نورو ماشومانو والدین ښودل شوي. 25 دقیقې.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د 15 دقیقې بحث موزنور یاس نوري هر کله کوم. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتیرش پر دې څرګندونې خبرې کوو چې وایي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه وي، دې ته اړتیا لري چې د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نیوز پرون یکشنبه په ټویټر پاڼه خبره کړې او ویلي دي چې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه په درې میاشتني راپور کې کړي دي. په دغه راپور کې چې د جون په 10مه چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د وقت ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړي چې په نتیجه کې شخړې نسبتا کمې شوي، خو د افغانانو پر اساسي حقونو او ازادیو په تیره پر ښځو او نجونو محدودیتونه هم داسې روان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړې دي. دغې پرېکړې په ځانګړې توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی. طالبانو له دې مخکې ښځې په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. دغه راز طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو منع کړي او هم نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په دې راپور کې ویلي که طالبان غواړي د نړیوالې ټولنې برخه شي باید د نورو مسایلو تر څنګ د یو ټول شموله حکومت جوړېدا او دی هغه مسلو په اړه پریکړه یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغیز کوي. د نیولو لویر پرته د مخالفتونو په شمول دي د بیان ازادۍ ته اجازه ورکړي، غیر قانوني توقیفونه دي ودروي، په تیر د هغو کسانو چې پر ښځو او نجونو د جنسیتي توپیر لمخه د سختو محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي،
تیرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتزل هم له یو این نیو سره په امریکا کې ورته څرګندونه کړې وی او د ترڅنګ چې ویلي و د نجونو او ښځو پر زده کړې او کار بندیز د افغانستان اقتصاد زیانمنوي که هغه هم داسې دوام وکړي هیڅ کله به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې ښه نه شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا په چمتو شوي راپور کې ویل شوي چې یوناما د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي خو د نړۍ هیڅ یو هېواد یې تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پېژندلو یو اصلي لامل هم همدا د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي. د بحث مو د بشري حقونو فعال صبرینا حمیدی او د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به صبرینا حمیدی تاسو ته درشو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش دغه څرګندونی او له هغه مخکې دا ډول نور څرګندونی ډیر شوې دي، غوښتنې مطرح شوې دي، خو دغه غوښتنو د طالبانو په دریس کې کوم بدلون نه دی راوستی. ولې دغه ډول پرله پسې غوښتنې ځای نه نیسي؟
متواتر کنفرانسونه ډیر لوی غونډي اته د ملګرو ملتونو تقریبا څور د مخکم په بشري حقوقو په 350 مجلس کې دغه مسایل مطرح شو او کوم وضعیت چې د افغانستان خلک دغه سره په مجموع کې مخامخ دي او به میرمنې چې په خاصه توګه په سیستماتیک شکل باندې خپل د مدني قانونونه د سیاسي قانونونه ټولنیز حقونه او فرهنګي حقونه چې هغه په لومړیتوب کې مثلا د تعلیم حق دی، د لوړو زده کړو حق دی، د کار حق دی، د دې ترڅنګ اته د ګرځېدو راګرځېدو د حق نه دی خلک میرمنې محروم کړلې، د سالمه تفریح د حق نه دی میرمنې محرومې کړلې، د دې د واده په حق کې د بعضې مسایل مطرح کړل چې مثلا کونډې ښځې او پیغلې چې په شرایطو باندې دی ودونه وکړي او ډېر هغه دی وزه کوي. یو خو دغه محدودیتونو وزه دی میرمنې په یو شکل باندې برمته نیولي دي، ګراوګن کړي دي د خپلو غوښتنو د او هدف ته د موخو ته د رسېدو په خاطر. دوم قدم کې دا چې کومه اجنډا او کوم پلان چې دی لري د هغه پلان د مخې باید دی دغه کارونه وکړي. او دریم قدم کې دا چې واقعا دغه ناست چې تر سره شولې یا کانفرنسونه موږ ولیدل دا ټول د راپورونو په حد کې، مثلا د وړاندیزونو په حد کې، د مطرح کېدو په حد کې، او بعضې تحریمونه هم وضع په دې باندې چې بهرني سفرونه په دې بند شو، د دې رسمیت پېژندنه دغه د دې داراس کړنو ځکه دی کومې ژمنې چې ترسره کړې وې په هغه ژمنو باندې دی او نتری د دغه ژمنو د عملی کېدو لپاره د اقدامات ترسره نه کړ چې یو د هغه ژمنو نه د بشري حقوقو د تحقق او تامین موضوع او د میرمنو د حقوقو د تامین موضوع په ترڅنګ د تروریزم د خاتمولو موضوع چې د یو په دغه ټول مسایلو کې د سوال لاندې راغله. سره د چې افغانستان د شدید اقتصادي فقر سره مخامخ دی، د کومه اقتصادي پالیسی نه لري دغه وضعیت د مهار کولو لپاره، فقط د دې خبرې ټولې هغه د شکریاتو په اړه کې نه د اقداماتو په اړه کې. او تیر اجلاس کې هم دغه تمه او توقع چې دغه بعض کسان چې د دغه د بشري حقوقو په سرغړونه باندې تورن دي، دوی باید دغه ځانګړي محکمې ته یا آی سی سی ته معرفي شي او یا د خپل د ملګرو ملتونو د خوانه او یا د غید سرنوالی د خوانه او دغه قضایا د غور لاندې دغه وسنه وزیر دغه جنسیتي توپیر او تبعیض هم د په لوړه کچه ده. لوړه کچه کې دا چې په سیاستونو کې دغه موضوع داخل شوه، دوه اکمه ډلې د خوا تسامین نیول کیږي او یو عظیم قشر د جنسیت پر بنا د خپل حقونو نه محرومي. خو موږ ولیدل چې عملی اقدامات نه ترسره کیږي او دا عملی اقدامات ته یو تغییر او تعول لپاره ضرورت شته.
مننه.
د دې کې د ډیالوګ مسله مطرح ده. ټول شموله حکومت تاسو اشاره وکړه چې ټول شموله حکومت کې نه د خلکو وختونه مطرح دي هغه ته موقع ورکړو ورسره.
بله ورسره به
بله
ورسره به خبرې پیوکو. اتمر صاحب تاسو درزو یوناما په دغه راپور کې البته د ملګرو ملتونو سرمنشي په دغه راپور کې ویلي چې یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپل ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لري کړي. ولې تر اوسه دغه تعاملاتو نتیجه نه ده ورکړي؟
مننه نورې صاحب، تاسو ته سلامونه. استاد میلبا اوریدونکو ته سلامونه وکړه. زما په باور داسې ده چې لکه چې وویل شو، غوڅ دریز نه ملګر ملتونه لري نه ګډما لري. دوی یو حالت په افغانستان کې راوړی چې د دغه حالت نه دوی وختن په وختن هم طالبان استفاده کوي. هم دوی خپله د دې دپاره چې دغه د انتقاد دوی باندې انتقاد رانیشي دغسې اعلامي ورکوي. در حاله چې دغه راپور ما مکمل لوستی، په دغه راپور کې ډېر مهم ټکي داسې دي چې یعنی شاکنګ دی بیخي، چې که سړی ته وګوري حیران پاتې کېږي چې په دغسې حالاتو کې کله چې دغسې یو راپور هم لیکل کېږي بیا ملګري ملتونه نړیوال زبر ځواکونه ولې داسې چپ او غلی پاتې دي په دغه برخه کې. حتی د تعزیراتو په برخه کې کله چې تعزیرات لګول شوي د دوی په تګ راتګ باندې دوی سفرونه کړي دي. دغه راپور هم هلته ورکړ شوی چې فلاني کس د دغه تعزیراتو سره فلاني ځای ته سفر
وکړ. اتما سه بیان تاسو د دې په لوي چې د طالبانو په وړاندې باید سخت دریز غوړ شي، نړیواله ټولنه باید تر اوسه هغه څه چې د طالبانو په وړاندې کړی دي هغه کافي نه دي.
طالبان د حالات نه په خپل ګټه استفاده کوي. طالبان هغه څه ماتل نه وایي به مرګ دی چې به تاسو راضي شو. نو طالبان کوشش کوي چې نړیواله سره چې څومره کېدی شي د کاش یا د ټنشن په اصطلاح وساتي. او په نتیجه کې په اخر وخت کې کله چې دوی خپل غوښتنه ته ورسیږي نو بیا دا کاش یا دا ټنشن به دوی ورو ورو یا پر یو اندازې پورې خوشي کړي. زه فکر کوم اوس طالبان دغه یو پالیسي غوره کړی او دا په کراتو دوی دا خبره کړی چې موږ یوازینی زموږ د بریا نتیجه په خپل تصامیمو کې دا و چې موږ عقب نشینی په خپل تصامیمو کې نه وای کړی. یعنې دا خبره داسې ښیي چې دوی هېڅکله به د خپل د تصمیمونو نه په شا ونه ګرځي یا د اقل تمکین ونه کړي هغه غوښتنه ته. نو که نړیوال په دغه برخه کې په دغه شکل دوی سره پر مخ ځي دا بیا زه فکر کوم چې ګټه نه کوي. که نړیوال واقعا غواړي چې تعزیرات ولګوي دغه تعزیرات کیدای شي ولګول شي، د دوی په پیسو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په جایدادونو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په اکاونټونو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په سفرونو باندې تعزیرات لګولی شي او د هغه جدي تعقیب کولی شي چې ولس عام خلک په دې کې متضرر نشي. لیکن کله چې موږ ګورو خپله د امریکا نماینده راځي دننه ځي داخل کې مقامات سره کینی بدون د دېنه هغه فرمولې کې خبرې دي چې تاسو بشري حقوق مراد کې هغوی هم وایي چې دا زموږ کلتوري مسله ده. په دغه مسله باندې دواړو خواوو یو بیانیه ورکوي چې یوناما چارواکي د طالب مشرانو سره وکتل او امیدواري څرګنده کړه. تاسو په دې شي باندې نه کیږي د چا خبره.
بله
چې موږ دغه پالیسي خپل کو دا موږ هدف ته نه رسیږو. دلته اول خو دغه د سیمې هېوادونه دغه زبرځواکونه هر یو د طالب نه په خپله ګټه استفاده کوي. امریکا د طالب نه یو نو استفاده کوي، ګاونډي هیوادونه د طالب نه بل نو استفاده کوي، د سیمې هیوادونه د طالب نه بل نو استفاده کوي. دوی ټول په یو صفه کې نه دي سره د افغانستان د خلکو سره. یعنی زما دفتر دی که واقعا د سیمې هیوادونه امریکا، روسیه او همدغسې ګاونډي هیوادونه دوی په افغانستان کې یو باثباته نظام غواړي، او هغسې یو نظام غواړي چې هغه بشری حقوق مراعات کړي، نړیوال نورمونو ته احترام وکړي، تروریزم ته زمینه او فرصت ورنه کړي. نو بیا دوی باید
بله اتمر صاحب، د تاسو له څرګندونو که هم معلومیږي چې نړیوال خو تر اوسه پورې د طالبانو په وړاندې یو دریس چې خپل کړی، هغه دا ده چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. راځو دې خبرې ته. آغلی حمیدی، تاسو په مخکې په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړه چې طالبان چې دغه غوښتنې چې د نړیوالو او په ضمن کې د افغان ولس غوښتنې هم دي نه مني، دوی ځینې هدفونه لري چې غواړي د همدغو دریز له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي. یعنی فکر کوي چې هدف د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل دي، چې اول نړیواله ټولنه دوی په رسمیت پیژني، او بیا آیا فکر کوي چې کوم تضمین یا شته ده چې طالبان خپل ژمنې عملي کړي؟
البته یوه موخه خو همدغه د رسمیت پیژندلو مسله ده چې په کراتو دوی مطرح کړې. دومه موخه هغه کسان چې د دوی مثلا په ټول لیست کې د دوی غوښتنه دا ده چې د هغې د ټول لیست نه ویستل شي، او یو نوه مشروعیت د نړیوالو په وړاندې او همدارنګه د افغانستان د ولس په وړاندې هم دوی حاصل کړي. درېیمه مسله دا ده چې ملګري ملتونه هم په دې باندې پوهېږي چې د دې تر مخه طالبان د یو تروریستي ډلې په نوم ټولو خلکو پېژندلي. کله چې یو تروریستي ډله حاکمیت ته رسیږي او هغه په افغان ولس باندې حاکمه کېږي، هغه هم لاره او تګلاره معلومه وه چې نه ده که فقط د یو تعامل په اساس.
خو آغلی حمیدی، طالبان وایي چې دوی همغه د پخواني اسلامي امارت میراث، هغه امارت چې د امریکا د جګړې په زور یا د امریکا په زور باندې ړنګ شو.
دا خو واضح کړه دی چې دا هماغه میراث دی، ځکه خلک په دې باندې دی په د مرکې په مهال او د مذاکراتو په مهال دا څرګندونې کولې چې د دوی په کړنو کې د دوی په دریځ کې نرمښت راغلی دی. تیر نه را په دې خوا مګم دی واضح کړه دغه د بشري حقونو سرغړونې ښکاره هدفي وجنې سیستماتیک شکل باندې د خلکو وجنې، خلک د کار د حق نه محرومول په مختلفو نومونو، حتی د تقاعد د امتیاز نه دی پخوانی هغه کارمندان چې یو عمر د افغانستان لپاره خدمت کړی و هغه دی محروم کړ چې تقاعد حرام
کړل
چې دوی په
اغلی حمیدی وست خبره داده خبره داده چې
خپل د تصوراتو
وست خبره داده
چې لري کومه برداشتونه چې لري او په کومه روحیه چې دوی روزل شوی دي، د دین نام دی هغه استفاده کوي، د دین په مسله کې د سوال لاندې شي، بیا دوی د مذهب خبره مطرح کوي، په مذهب په مسله کې چې د پښتون لاندې شي، د خلکو دریزونو سره، د نړیوالو سره، د اسلامي ودون سره مخامخ دي، بیا دوی د افغاني فرهنګ مثلا مطرح کوي. دوی دا ټولې خبرې د کړنو سره او د واقعیتونو سره سل په سلو کې په مغایرت کې دي.
اغلی حمیدی، د دواړو لورو ترمنځ وطن ډیر زیات دی، کومې داسې برخه شته چې کېدای شي دواړه سره په یو ګډ تفاهم ته ورسیږي، د طالبانو سرپرست حکومت او نړیواله ټولنه؟
زه په کوم کې نه ځکه د دې دریس ته چې ګوري او د دې تیر ته چې ګوري، لکه تیر پنځه کاله دوره چې د تیر اخله هیڅ نه تفاهم تم دی ونه رسیدل، خپل اهداف او خپل موخې تطبیق کړلې، خپل د موخو د رسیدو لپاره کار وکړ. او بل طالب هم د څنګه چې طالب خود جوش حرکت دی، طالب د یو پلان د مخې، طالب د یو اجندا د مخې، د یو طرح د مخې وړاندې شوی، هغه ته میاد د زمانی ورکول شوی بی، او دغه په اساس او بل دیم پای او اساس لري پښتوانه لري. همدغه اوس چې د بشري مرستو په نوم کومې مرستې ترسره کیږي، د هغې نه د طالبانو کاري استفاده کوي، د نورو هیوادونو استخباراتي کاري د دوی سره د پردی ترشا اړیکې.
اغلی حمید استاسو سرګندوی بخنه غواړم تاسو خبرې قطع کوم یو لازم بخنه غواړم. اغلی حمید استاسو خبره آیا استاسو هغه پخوانی 15 کلنی واکمنۍ ته اشاره کوي چې د طالبانو ډلې د څل لپاره وټو کېدل او په افغانستان کې د کورنیو جګړو ته د پایټکه کې خود ټولې جګړه مارې ډلې وځپلې او افغانستان تر یو حده پورې امن لارې ته سیخ کاوه. هدف مو د شلو کلنو وسله والو
د دې ترمن یو وحدانیت موجود خو متاسفانه اوس نه دی د خپل منځي وحدت او وحدانیت هم دی نه لري خپل منځي د دې سرګندونه داخلي چې خپل په منځ کې د اختلافات لري او یو د بل سره د دې نظریات په مخالفت کې
تاسو دی واجندا برخه وبلل چې طالبان دی واجندا دي ما هدف دا و چې آیا هغه مخکنی 15 کال هم په دې کې برکې نشي او لا اوس شل کال شي دوی د نړیوالو ځواکونو په وړاندې په افغانستان کې وسلواله مبارزه وکړه. په هر صورت اتمر صاحب راځو هم دې خبرې ته چې
دغه دی چې دغه کوڅه په کوڅه حکومتونو ته زورواکي ته جنګ سالارو نو څه دی ته د دې کړنو څخه تقریبا د پایت کې
کېږي
او نور خو موږ او تاسو ګورو په عمل کې چې د افغانستان د پرمختګ لپاره هیڅ نه ونه پلان لري او نه پالیسی لري او نه
حکومت ولې په ارتباط به خبري وکړو. سره اتمر صاحب راځو تاسو ته اغل حمیدی مننه. د طالبانو حاکمیت دغه سباندې یو میاشت وروسته دوه کال پوره کیږي ورستر بلې د حاکمیت په غزي دو سره دغه پر ښځو او نجونو محدودیتونه لا زیاتیږي. تیرونه د ښځو په سنگارخونو باندې هم بندیز ولګید. البته د اسد میاشت تر درېمه پورې وخت ورکړ شوی دی چې باید خپل سنگارخونه وتړي او کنه له هغه وروسته بیا نور د فعالیت اجازه نه لري. فکر نه کوي چې طالبان په دې پودی چې دغه محدودیتونه چې دوی لګوي دا په نړیوال ټولنه کې دوی لا منځوي کوي.
دوی په دې باندې پیږي. زما مخکې هر زمان دا و چې دوی پیږي لیکن دوی کوشش کوي چې د خلکو نه استفاده وکړي او هغه فشارونه په خلکو باندې په عام ولس باندې راولي چې نړیوال بیا دوی ته آماده شي چې دوی مثلا په رسمیت وپېژني، دوی سره روابط ولري او د خپلو غوښتنو نه تر یو حده پورې تیر شي. د دوی پالیسي همدغه ده. یعنی دوی داسې نه ده. تاسو اوس که وګورئ په دغه تقریبا دوه کالو کې 50 فرمانونه د امیر المؤمنین جهانه یوازې د ښځو په موارد کې دوی صادر کړي دي. یعنی دا خپله ښیي چې طالبان په دې فکر نه دي. بله خبره چې زه غواړم وکړم چې طالبان یعنی په اساس د یو برنامې راغلي دي او دا برنامه د سیمې دپاره دی او ډېر خطرناک برنامه دی او دا به سیمې کې یو نوی تغییر یا احتمالا یو نوی مشکل به سیمې ته راولي. نو دا یوازې د خپل د طالب فکر هم نه دی، یوازې دا مسله د دې هم نه ده چې طالب بشري حقوق مراعات کړي او خلکو سره څنګه ګزاره وکړي. په دغه برخه کې که دغه د ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې وګورئ او د دې غښتلي کېدل وګورئ او د دې تجهیزات ته لاسرسی وګورئ، دا ډېر یو لوی برنامه دی او د ټي ټي پي راوستل په افغانستان کې بیا د دې پلان اول په شمال د افغانستان کې دا یعنی
مننه اتمر صاحب. بله اتمر صاحب مننه. په تیرو شلو کلونو کې هم دا ډول ډېرو پروژو یادونه وشوله چې په افغانستان کې دغه د تروریزم په وړاندې جګړه چې ده روانه ده. مختلفو سیاسیونو مختلفو چارواکو بېلابېل نظرونه څرګندول. په هر صورت اغلی حمیدی مخکې اتمر صاحب خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې طالب چارواکي هڅه کوي چې ولس ته دا قناعت ورکړي چې دغه بندیزونه چې په دوی باندې لګول شوي یا هغه دریز چې نړیوالې ټولنې د دوی په وړاندې نیولی دی د همدغ دریز له امله په افغانستان کې دغه ستونزې که اقتصادي برخه کې دي، ټولنیزه برخه کې دي، یا د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندلو په برخه کې دي زیږولې دي. فکر کوي چې ولس د طالبانو دغه ادعاوې ولست قناعت ولدي پتیر بیا د جنو او خزو د کار او زدکړې په برخه کې هغه محدودیتونه یا هغه بندیزونه چې طالبانو حکومت سرپرست حکومت تر اوسه لګولي دي، آیا دا د ولس غوښتنه هم ده؟
سره د دې چې ستونزې او مشکلات او افغان ولس دوه طبقې اته نورو اقشارو ډېرې لاسرنې البته لاسته راوړنې د دې لکه د بیان ازادي سبب د دې شو چې ولس آګاه شي، ولس سیاسي شعور پیدا کړي، ولس خپله وضعیت تحلیل کړي. دا اوس د فعلي رسنیو 10 کاله مخکې دغه وضعیت نه و چې نن یوازې کې یو خبره وشي او هغه سبا ټول خلک په هغې باندې آګاه شي. نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی چې اوس وضعیت تحلیل کوي او نه شي. حتی د افغانستان ماشومان چې هغه د تمیز مرحلې ته رسېدلي ولس او 12 کاله هغې پوهېږي چې د دې دریس په شکل څه شکل دی، هغې ټولنیزو صفو ته لاسرسی لري، هغې مطالعه لري. نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی چې دوی ورته لکه 10 کاله مخکې یا 20 کاله مخکې چا د دین په نوم چا د مذهب په نوم ولس دومره استعمال کړو د خپل د اهدافو په خاطر او د نورو خلکو د شومو اهدافو په خاطر، د هغه چا د اهدافو په خاطر چې دوی ته کله نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی. او د دې مشروعیت هم په دې کې نړیوال دی ته مشروعیت ورم کړي او د دې ولس مشروعیت نه حاصل کړي، ځکه ولس د دولت یو برخه ده. یوازې چې ولس نه انت دولت ایجادي کړي، کله چې د ولس مشروعیت نه حاصل شاید د ولس لکه وخم چې د دوی په وړاندې سره د دومره اجبار او فشار، ځکه همیشه هغه ډلې چې خپله بقا د زور او جبر نه غواړي هغه په ګډوډۍ کې خپله بقا غواړي. ولس اوس هم د دوی په وړاندې قد علم کړی دی، خپل سرګندونې لري د لیکونو په اساس باندې، د غږ پورته کولو په اساس، د میډیا د لارې. نو دا دوی خو د ولس رضایت په دې شکل باندې چې ولس حقونه تامین نه وي، ولس ژوند تامین نه وي، ولس دوی ته څه مشروعیت ورکړي او د دوی خبرې به څنګه ومني او یا د دوی په خبرو به نور ولس دي. نو ولس مخکینی ولس نه دی، ولس هغه ولس دی په ولس دی.
مننه آقای حمیدی. اتمر صاحب، د طالبانو چارواکی من جمله د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر ورځ په خپلو څرګندونو کې وویل چې په یو ډول د طالبانو په وړاندې د یو تبلیغاتي د ورته هغه ورکړ چې تبلیغاتي جګړه پیل شوې ده. فکر کوئ چې دغه غوښتنې چې نړیوالې نن ورځ مطرح کوي یا له مختلفو رسنیو خپلواکو رسنیو څخه مطرح کیږي د ښځو د نجونو د زده کړې او کار، آیا دا هم تبلیغاتي جګړه بلل کېدای شي؟
زه فکر نه کوم دا د دوی خپل برداشت دی چې دوی د دغه وضع نه داسې فکر دوی ته پیدا کېږي چې ګوره دا تبلیغات دي. دا واقعیت نه دي. تاسو وګورئ کله چې تاسو د ښځو په مخ مکتبونه بندوئ، کله چې ښځې د کار نه محروم ساتئ، کله چې اقلیتونو باندې محدودیتونه وضع کوئ، کله چې حکومت قومی کوئ، کله اوس ګورئ دا دومره زیان چې خپله دغه پښتنو ته دغه برخه کې رسېدلی بل هېچ چا ته نه ده رسېدلی. ګورئ تاسو دغه رسنۍ تعقیب کړئ چې دغه ټول د طالب ملامتي د پښتون د قوم په سر باندې دوی اچوي، او دا په دې معنی ده چې ګویا بیا د پښتون قوم د دې دسیسې یو بل قرباني دی، در حال چې داسې نه دی. طالب یوه ډله ده، جنګي ډله ده، فکري ډله ده. دوی راغلي دي په حکومت کې، هر کار چې د دوی خوښه ده هغه کوي، هغه د دین د ادرس نه کوي، هغه د شریعت د ادرس نه کوي. خپل تعبیرونه د دین نه، د اسلام نه، د دین په چوکاټ کې په خلکو باندې دوی مني. په حقیقت کې یو نو امپریالیزم فرهنګي دوی رامنځته کړی چې خپل فرهنګ په خلکو باندې مني، چې دا نه په اسلام کې جایز دی، نه په مدنیت کې جایز دی، نه په اوسني عصر کې جایز.
مننه آغلی حمیدی. لاند فقط یو دقیقه وخت لرو، کراته وای چې څه باندې یو میاشت وروسته 15 د اګست د طالبانو د واکمنۍ 2 کاله پوره کیږي. آیا داسې کومې نښې نښانې تاسو وینئ چې په دغه موده کې چې کله دوی 2 کلن کیږي، یعنی واکمنۍ 2 کلن کیږي، یو څه د خزو او نجونو د زده کړې او کار په وړاندې غورشوي درې څخه پشاشي
البته زکه ورځ تر بلې د دریځونه سخت کړ او ورځ تر بلې مشکلات ایجاد کړ او موږ ګورو چې اته تاسو مخکې ټینګارخونو ته اشاره وکړه نظافت چې جز د ایمان دی د هغه غزي کې چې میرمنې مثلا نارینه یو ځیته دي خو میرمنې همدغه ټینګارخونې وي چې دوی به خپل د نظافت د تامین لپاره هلته ورتللې دوی هغه بند کړه په خلکو باندې نور څه د ګرځېدو راګرځېدو هغه په
خلکو هغلی حمیدې وخت نه لرو ډېر څو ثانې
دوی به نور څه وکړي خو زه فکر نه کوم زه په دې باور نه یم
مننه کور ودان د بشری حقونو فعال صبرینا حمیدی.